محمد صالح میزبان شما. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه آراد شما این تاسی هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. نن جمعه د غویې سور وشتمه د میمشتي ولسمه په خبری راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل شولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. پایل خبرونه کوو. د سولې عالي شورا د درنشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوې ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزې خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
شغلی داود زید خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمنی ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر پټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل سوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان سوي دي. په بیان کې ندی ویل سوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې سوي دي. له بلې خوا د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شملزو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې 10 تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې 4 نور پولیس ټپیان سوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل سوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په 1000 افغاني معاش یې ګزاره نه کیږي. د بغلان ولایت په دیسلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 40 کورونه تخریب سوي دي. دغو سیلابونو چې د پنځمې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیزم ځکه زیانمنه او په لسګونو څاروي یې مړه کړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. شغلی بهین ویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 40 کیلومتري کې د مستونګ ولسوالۍ د قابو کوی مهران په نوم سیمه کې سوي او په لړ کې 4 سرتیري هم ټپیان سوي دي. د کوټې د روغتون وایان وسیم بیګ وویل د داعش ډلې د 9 وسلوالو مړي د دوی روغتون ته راوړل سوي دي. په بلوچستان ایالت کې چې کوټې مرکز دی په روانه میاشت کې افراطي وسلوالو څو حملې وکړې. په کوټې کې د دوشنبې په ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه 15 پولیس ووژل سول. په بلوچستان ایالت کې چې پریمانه طبیعي زیرمې لري څو افراطي ډلې او بلتون پال د اسلام آباد پر ضد جګړه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدی سي چې ښایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. په پام کې ده د ایران پارلمان د نوي قانون د دې مسودې په اړه پر روانو اونیو کې رایه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د دې لایحې تصویب به د ایران عدلي قضایي سیستم ته چې هسې هم نیمګړی دی ډېره لویه ضربه ورکړي. د نوې طرحې له مخې هغو کسانو ته چې د ملي امنیت او نورو جدي جرایمو په تور نیول کېږي تر شلو ورځو پورې د استنتاق یا تحقیق پر مهال د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کېږي. په ایران کې د بشري حقونو پر ګڼو فعالانو، خپلواکو ژورنالستانو او سیاسي مخالفانو د ملي امنیت د جرایمو تور لګول سوی دی. د روسیې د ایکاترینبورګ شارول په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډېدو خبر ورکړ. دا پریکړه د دې کلیسا د رغونې د پلان په وړاندې له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته وسوه. د دې پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د دې پلان په اړه د سیمې د خلکو نظر باید په ټول پوښتنه کې واخیستل سي. د پلان له مخې حکومت غوښتل چې د ښار په یو مشهور پارک کې هغې کلیسا ته ورته بله کلیسا ورغوي چې د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو لخوا ویجاړه سوې وه. د ایکاترینبورګ شاروال الکساندر ویسوکینسکي معترضانو ته په وینا کې وویل د کلیسا د رغونې چارې تر هغه ځنډول سوي چې د خلکو نظر د یوې ټول پوښتنې په لړ کې واخیستل سي. ایکاترینبورګ د اورال سیمې یو غرنی ښار دی او چې کله خلکو د دې کلیسا د جوړېدو په وړاندې اعتراض پیل کړ نو د ټولې روسیې د بېلابېلو سیمو خلکو یې ملاتړ وکړ. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اووه دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخ ته وړي، په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښوولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. په بل راپور کې اوري چې د سولې په عالي شورا کې ځینې تغییرات راځي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري انتخابات به د بایومیټریک سیستم د لارې نه کیږي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د خبرو امکان نشته. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع اخلو. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښوولې چې وایي پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. خو د پینټاګون یوې ویاندې ویلي چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي او د طالبانو د قطر د دفتر ویاند وایي چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پینټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبه په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2000 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریان راپورونه خپروي د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي، میرمن ریبارچ زیاتوی پروسه کال په کوچنی اختر کې ورستل دی چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د دوړو خواو ترمنز د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2000 او 2009 مالی کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپل طرح وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام د ازادۍ رادیو د پښتنې په ځواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې پکله کړه دوي. ښاغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل شولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچانو ته د قطر د سولې د مذاکرو پر مهال د سفر لاګښتونه ورکړي. په افغانستان کې د سولې زیاتې هڅې د سولې عالي شورا لخوا تنظیمیږي، خو اوس په یو راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا ته نوي غړي جذبیږي، پر کمیټو یې کار روان دی او ستراتیژي ته یې بیا کتنه کیږي. دا شورا چې 10 کاله مخکې په کابل کې پرانستل سوه، نږدې 2 کاله مخکې په کې ځینې تغییرات راغلل، خو د ځینو کتونکو په باور تر اوسه دې شورا د سولې په برخه کې اغیزناک کارونه نه دي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا دننه یو لړ تغییرات راځي. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات
فعلا د سولې د عالی شورا د نن بیا کتنه روانه ده او اصلاحات راوستل کیږي، لکه څنګه چې د مشورتي لوی جرګې په پای کې د درویشتو مادو په پریکړه لیک کې ملت دا وغوښتل شورا دې غوښتنې ته سر ټیټ کړي او په دې ورځو کې کار پر روان دی.
د سولې مشورتي جرګې د غوي په 13 په خپل پریکړه لیک کې حکومت ته دا مشوره ورکړې ده چې د سولې د عالی شورا په جوړښت، تشکیلاتو، فعالیتونو او حساب ورکولو کې بنسټیز اصلاحات راولي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي هم د دې شورا تغییر غواړي.
منصور یوسف امی به گفتي پښتو زبانه مو کې دا ولای شلای نشي، امی شورای سلس امی خو به یې نتیجه نمیده، د 10 ماه مفت میگیرن امی لغوه شه و یوسف تازه هم سنسور خبرې کومه درنګ راه ولای څه د سولې شورا چې څه ته دنده ده د مرحل کې دوه خبره بالکل سمره ځکه دې تر اوسه به دا دریو کالو کې کوم نتیجه چې دا غیلا سره نورله.
د سولې علي شورا چې بنسټ یې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 5مه پخواني ولسمشر حامد کرزي کې شوت، په خوښ پښ کمیټې لرلې. نړیوالې اړیکې او مپوهاوی، دعوت او ارتباط، د زندانیانو د حل اخیستو کمیټه، د قومي شخړو د حل کمیټه او د ولایتونو د چارو د څیړنو کمیټه. د سولې د عالي شورا غړي لیلا جعفری څرګنده کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دې شورا ولایتي کمیټې د تعلیق په حالت کې راغلي دي او د دې کمیټو د سمون لپاره هلې ځلې روانې دي. اخلي جعفری زیاته کړه چې د سولې د عالي شورا دننه د دوو نویو کمیټو د اصلاحاتو او د مالی چارو د څارنې د کمیټو کارونه تقریبا بشپړ شوي دي او د نویو اصلاحاتو په ترڅ کې په پام کې د چنوي کسان د شورا ته جذب شي.
بحث روی نو اووري د استراتیژي هست.
په ستراتیژي کې د نوښت راوستو بحث روان دی. دا بحث روان دی چې هغه څیرې چې پیژندل سوي، نفوذ لري، فرهنګي دي، پر سولې باور لري، سولې مني او په دې کارونو کې په ټولنه کې ځای لري، او کوم کسان چې متخصصین دي د سولې په برخه کې ډیر کار کړی، لاسته راوړنې لري، تحصیل یې کړی، دوی به له یو نوي لیدلوري سره سیستم ته داخل شي.
نږدې 2 کاله مخکې چې کله د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلي د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شو، هغه وخت هم د اصلاحاتو در اوستور شمنی شوی بی او دی شورا تا جنی نوی چیره معرفی شوی. د سولی دا علی شورا غری د یو شمیر نور و سهولتون و سربیره پا اوسط حساب د میاشتی نجدی $3,000 معاش اخلی، خو تر اوسط د سولی پا بهیر که د دی شورا هچی د پاموار ندی.
شیبه پا شیبه د ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وو ل ازادی رادیو واری.
هغه اسناد چې ازادي رادیو ته رسیدلي څرګندوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د بایومتریک دسکاو له کارولو پرته ترسره کوي. د کمیسیون په پریکړه کې د دې کمیسیون د غړو په حواله ویل سوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دویم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومتریک سیستم پر کارولو ټینګار سوی اوس تعدیل سوی. د تفصیل له خان محمد سین نه.
په داسې حال کې چې حکومت او اکثره خلک د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بایومتریک سیستم په کارولو ټینګار کوي، خو کوم اسناد چې ازادي راډیو ته رسیدلي ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له بایومتریک سیستم نه کار وانخلي. د کمیسیون په پریکړه کې د دغه کمیسیون د غړو له خولې ویل شوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دوهم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومتریک سیستم په کارولو ټینګار شوی، دغه بند اوس تعدیل شوی او د پلي کېدو وړ نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي خپل کارونه د کمیسیون له پریکړو سره سم پر مخ بیایي.
د تیرې اونۍ رئیس د کمیسیون رهبري رئیس او د هغوی معاون او کمیشنران په ګډه د سیاسي حزبونو، مدني ټولنو او همدارنګه د کاندیدانو سره ګډې غونډې درلودلې. د دې غونډو اجماع په دې راغله چې باید داسې یو لار چارې د راتلونکي ټاکنو دپاره ولټول شي چې شپږم د نظام باندې ټاکنې ترسره شي. موږ اجرایي برخه دارالانشا مکلفه ده چې د کمیسیون د فیصلو د تطبیق او د هغوی د عملي کېدو دپاره کار وکړي.
د قانون د دغه ماده په دوهم بند کې راغلی چې کمیسیون مکلف ده د انتخاباتو د پروسې د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوم ثبتولو او رای ورکولو کړنلارې پورې ټوله پروسه د الکترونیکی سیستم له لارې په خوندي توګه ترسره شي. خو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلی چې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکوونکو پخوانی فهرست د دوهم ځل لپاره د تایید وړ دی او د اصلاحاتو وروسته به ترې ګټه واخیستل شي. دغه کمیسیون همدارنګه په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د پخوانی فهرست نه به ګټه واخلي. دغه کمیسیون لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې پخوا تر دې د یونما دفتر سره لدی چې د ټاکنو پر شفافیت تاکید کوي، په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومتریک سیستم نه کارول واقع بینانه نه ګڼي. په ورته وخت کې د دغه پریکړه لیک په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکا سفارت د دغو انتخاباتو پر رونوالي تاکید کوي او لیکلي دي چې امریکا به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د دغه کمیسیون د پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی او دغه اقدام د قانون ماتول ګڼلی دی. د اجرایه ریاست سلاکار حکمت الله صافی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه پریکړه له قانون نه سرغړونه ده او باید بیا کتنه پرې وشي.
د خلکو پروسه ده او خلک بایومتریک غواړي، چې بایومتریک غواړي بنا او سیستم اخیستل شوی، خریدار شوی. لطفا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي د ظرفیت په ایجاد کې خپل انرژي مصرف کړي او له هرې لارې چې وي دوی مکلف دي چې په دغه برخه کې توانایي او ظرفیت رامنځته کړي. او له بایومتریک پرته انتخابات فکر کوم مسخره به وي او د خلکو ته به د باور او د قناعت وړ نه وي.
خاغلی صافی ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشرتابه دی د تیر کمیسیون د رهبرۍ په څیر درغلیو ته لارې نه پرانیزي. د خبرداري ورکوي چې که دا پریکړه عملي شي په ولسمشریزو ټاکنو کې به ګډوډۍ رامنځته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ځوانانو چارو مینیت وایي چې غواړي د رضاکارو ځوانانو له لارې د کمپاین په ترسره کولو د هیواد ټولو سیمو ته د سولې پیغام ورسوي. د مرسلین ارسلا راپور د یوه رضاکار ځوان په غږ پیلېږي.
د سولې کار د پیسو کار نه ده، دا سولې کار د همدلی کار ده.
سید شریف سادات هغه رضاکار ځوان دی چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د سولې پیغام ورسوي.
موږ د سولې د سفیر ځوانان یو او غواړو چې رضاکارانه بخش غوندې دغه سوله مخته ویسو او خپل وطن کې سوله راوړو. دغه موږ هدف ده، دغه خپله سوله چې دغه خپل وطن ته راشي، دا موږ هدف ده.
سید شعیب سادات له جګړې ستړی شوی او نه غواړي چې نورې هیوادوال د جګړې قرباني شي او په سوله کې ژوند وکړي. د سولې د رضاکارانو په دې خوځښت کې د هلکانو ترڅنګ نجونې هم ګډون لري او غواړي چې سولې ته د رسیدو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. نوید حافظي سولې ته د رسیدو او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د خپلو ارمانونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
موږ غواړو د سولې په برخه کې کار وکړو او ټولو ته دا پیغام ورسو چې موږ کولای شو یعنی د خپل وطن له دې بدبختۍ څخه وژغورو، یعنی غواړو چې وطن ته خدمت وکړو او هیڅ د دې په بدل کې یعنی موږ نه کوم هزینه یا معاش هیڅ شی نه غواړو.
دا دوه تنه ځوانان د هغو لسګونو ځوانانو له ډلې څخه وو چې د پنځشنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو په معینیت کې په سوله کې ګډ ژوند نړیواله ورځ ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا د مخه هڅې پیل کړې دي. د سولې عالی شورا په دې برخه کې د رسمي هڅو ترڅنګ د ځوانانو ورته رضاکار حرکتونه مهم بولي. د سولې عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابی دې غونډې ته وویل:
بسیار بر ما مهمی بود که
ما تا دا ډیره مهمه ده چې تاسو ځوانان سولې ته د رسیدو پلار کې دا شان رضاکار هڅې کوي. که چیرې موږ د سولې موضوع ته د پروژې او مالی سرچینې په سترګه وګورو نو هیڅکله هم سولې ته نه رسیږو.
میرمن سرابی وای د سولې عالی شورا د سولې میندو په نوم یو پروګرام پیل کړی چې تر دې مهاله د هیواد په نهو ولایتونو کې غونډې کړي او ټاکل شوی چې په راتلونکي کې ټول هیواد ته وغځیږي. د ځوانانو معینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هیواد 43% ځوانان جوړوي چې کېدای شي د دومره ستر اکثریت په مرسته په هیواد کې سوله ټینګ شي.
سی ازادي رادیو ته غوښیست اوس به صفی الله ستانک زیرا تو وی چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي دي.
Stars and Stripes امریکایي ورسپانې لیکلي چې امریکایي سناتوران د متحده ایالاتونو د ماموریت ملاتړ یو افغانانو ته د نویو ویزو د منزورولو هڅې کوي. د امریکا د پوزي ورسپانې لیکي د ټرمپ له ادارې سره د کډوالۍ پر سر د کانګرس د لانجو په دوام یو ډله سناتورانو د چهارشمې پورس یو لایحه تصویب کړ چې لمخې د امریکا د ماموریت ملاتړ کوونکو افغانانو ته 4000 نوي ویزې ورکړل شي. Stars and Stripes د یو سناتوري جین شاهین په حواله لیکلي دا لایحه ضروری ده ځکه افغانان امریکا ته د خپل خدماتو په خاطر لګواخ سره مخ دي. ورسپان لیکي افغانانو ته د نوي 4000 ویزو لایحه به روان 2019 میلادي کال له سپتمبر په لیکيږي او ټول هغه اداري موانع هم پکې هوار شوي چې افغانان او عراقیان د ویزو لتر لاسه کولو منع کوي. متحده ایالاتونو له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خاصې کډوالۍ پروګرام په نوم 10000 افغانانو او عراقیانو ته پناه ورکړې ده. دا ویزې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو ژباړونکو او د هغوی ښځو او بچیانو ته ورکړل شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د هلمند په باسشن کمپ باندې د طالبانو د 2.5 میاشتې مخکې مرګونی برید په اړه مقاله لیکلې او ځینې نوې خبرې راسپړلې. په کمپ باسشن باندې 40 طالبانو د مارچ په لومړۍ حمله کړې وه. 30 افغان سرتیري او د یادې پوځي اډې کارکونکي وژلې وو. نیویارک ټایمز لیکلي په شورا بیا کمپ باسشن پوځي اډې د طالبانو د یاد برید یو عمده دلیل د اداري فساد موجودیت بلل کېږي. د یادې پوځي اډې یو شمېر چارواکي د فساد په تور له دندو لیرې شوي یا هم بندیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولی په حواله لیکلي د کمباسشن یا شورا پوځي اډې پخوانی قمندان موین فقیر د عسکرو د عیاشې د پیسو د غلا په تور په 2018 کال کې په 15 کاله بند محکوم شوی. ورسپانه لیکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د مارچ په لومړیو کې په کمباسشن تر برید وروسته یا د پوځي اډې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان چې غفلت یې کړی او به پوښتل شي. نیویارک ټایمز له یو افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره هم خبرې کړي. متقاعد جنرال مرخیل ویلي لدی چې افغان پوځیان په محاصره کې وو ډېر دفاعي حالت غوره کړی. ورسپانې د هغه په حواله زیاته کړې افغان پوځي چارواکي په جګړو کې اول وار نشي کولای بلکې د په خبره تر ډیره د طالبانو د بریدونو ځوابولو ته ناست وي.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي له امریکا سره د خبرو امکان نسته. شغلی ظریف پرون پنجشنبه جاپان ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تر دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې تهران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. نور جزئیات له احمد تکل څخه خبرې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د ایران او امریکا ترمنځ خبرې غواړي کنه وویل نه، د دواړو ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته. ښاغلی ظریف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې هم رد کړې چې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. ظریف وویل دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دومره ډاډه دی او زیاته کړه چې د ټرمپ دا وینا قطعاً ناسمه ده. ولسمشر ترامپ څو ورځې مخکې دا هم ویلي وو چې له ایران سره د پوځي ټکر احتمال د ده له نظره له امکانه لرې نه دی. د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ترامپ د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر تهران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لری شوی وو. د اټومي موافقې له مخې ایران منلې وه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د دې تړون 15 نور لاسلیکونکي برتانیا، فرانسا، روسیا، چین او جرمنی وایي چې دا موافقه لا هم مني او د احیا لپاره یې هم هڅې کوي. ایران تیره اونۍ وویل چې د اټومي موافقې پر اساس خپل ځینې مکلفیتونه لغوه کوي او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دې ترڅنګ چې ویل ایران له اټومي موافقې وتل په پام کې لري، دا یې هم څرګنده کړه چې دا کار به پړاو په پړاو وشي او که مقابل لوری بیا خپلو ژمنو ته راوګرځي نو اسلامي جمهوریت به هم عین کار وکړي. ولسمشر ترامپ د ایران د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو پوځي حضور نور هم پیاوړی کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په عراق کې د خپل سفارت غیر ضروري مامورینو ته امر وکړ چې له دې هېواده ووزي. واشنگتن وایي د ایران لخوا خپلو ګټو ته نویو ګواښونو ته یې پام شوی دی، خو تهران دا ادعا ردوي. تاسو لا پیغامونو
له کونړ ولایت د مړګې ولسوالۍ د پیښ درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیښ درې کې د یو کال راهیسې د ټرین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یو شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان بیسیم شبکې فعالیت شروع کړې ډېر ضعیفه یعنی بې کیفیت. نو تاسو هیله کوو چې د افغان بیسیم له چارواکو سره یا وزارت مخابرات چارواکو سره زمونږ ستونزې شریکې کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو پانلونو سره په اسانه ارتباط ونیسي. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
حکومت مشکلات روپئے مطلب
ولسوالی دشہرا کلی سخی رابط جنگ والی دی زموش په د شوراو په ساحه کې د دمبر پر غاړه باندې یو مکتب جوړ کړی دی. فقط تش په نامه مکتب دی. معلم په نامه معلم ورتراواس دی چې نه کتاب سره نه قلم سره نه کتاب کېسته. زموږ د ازادي د کارکونکو څخه دا هیله ده چې زموږ आवाज تر مسولینو پورې ورسوي. دا اوسی الان هغه د مکتب معلمانی دی پر سر باندې مامورینی دی. هغه راغلی او برګرځېدل چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هیڅ شی نه لري. ازادي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په سنگاپور کې د جعلي خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې هڅې پیل شوي دي. دا چې دا هڅې څه دي اسمت څاروان براتو وایي.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغو او جعلکاریو خوندیتوب نومیږي د نه مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون له مخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدمات وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره لس کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلي چې د دروغو یا جعلي خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژۍ کمپنیو ته کیشي، نه هغه کسانو ته چې خبر خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیره میاشت د دې لایحې دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه دوه کاله بحثونه کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د سولې لپاره د سیمیز اجماع په چارو کې د ولس مشر سلاکار او د سولې عالی شورا د درالانشا رئیس محمد عمر داودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د وو دیشو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د ښوونکو تر اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د بغلان په دیسلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو شل کورونه تخریب کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټ ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي دي. د بشري نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدای شي چې شای ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې شي. او د روسیې د یکاترینبورګ ښاروال په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتی ځنډیدو خبر ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نیمه نړۍ او کور کلی خوترغه مخ کې یو راپور خبرو. د شمال زوند سوداګری خونی مسولان وایي چې د نا امنۍ د زیاتوالي لپاره په بلخ کې د شیزنه متشبسینو او سوداګرو پنګونه کم شوې ده. سوداګر میرمن شکایت لري چې حکومت تولیدات او محصولات ته د پخو پتیر پاملرنه نه کوي. مجبر رحمان حبیب زای له مزار شریف څخه په دې مسلې باندې راپور را لېږلې دی.
په شمازون کې د سوداګرۍ خونه د خزو څنګ مشره شکیبا شکیب ازدی راډیو ته وویل چې نامني سبب شوی ترڅو متشبس او سوداګرۍ خزه پنګونې تزړخن نکړي. دغه په خبره چې متشبس او خزو د هغوی محصولات او تولیداتو ته د بازار د نشټن په خاطر د خپل پنګونې کچا کم کړي ده.
نو همنیوي کړې او اخرو د دره وا
په دې ورسته کې کومې نام نه چیرې رامسته شوې دي. سوداګر خځې هم زیانمنې کړې دي. د هغوی د پنګونې کچا نسبت په خواته په مراتبو کم شوې ده، ځکه په ټولنه کې اقتصادي ضعف هم یو لامل دی عوامل، بلکې په همدې خاطر د تولیداتو کچا ډېره کم شوې. په بلخ کې یو خزینه سوداګر سیمه هاشمی وایي چې تر درې کلونو مخکې په دې ولایت کې د شامپو تولید، لاسي صنایع او وچ میوې او حیواني محصولات په برخه کې پنګونه کړې و، خو اوس مهال د نامنې له ویرې او تولیداتو ته د بازار د نشتون په خاطر خپل ټول کاروبار یوازې د لاسي صنایع او تولید ته ځانګړی کړی دی. د اغلی هاشمی په خبره تر دمه د خزینه پنګولو د وړتیاو د لوړوالي په برخه کې او د هغوی سوداګریزو تولیداتو ته د بازار موندنې په خاطر دولت هیڅ ډول معاصر فعالیت نه دی ترسره کړی. په دې وروستیو کې سره له دې چې د دولت لخوا سوداګر ښځو ته وادي ورکړل شوی، خو د هغوی د وړتیاو د لوړوالي په برخه کې هیڅ کار نه دی ترسره شوی. همدارنګه د هغوی محصولات او تولیداتو ته بازار موندنه نه ده شوې. د دولت د بې پامۍ او د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر د ښځو د پانګونې کچه کمه شوې ده. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایزده وایي چې نسبت بل هر وخت ته په بلخ کې د ښځو لپاره د کار کولو او پانګونې زمینه هواره ده. د هغه په خبره چې حکومت هم هڅه کوي ترڅو د متشبسو ښځو د تولیداتو د خرڅلاو او ورته د بازار موندنې لپاره یو دایمي نندارتون جوړ کړي.
زمینی کار بر اینا نظر بند
د هغوی لپاره نسبت نور ولایتونو ته په بلخ کې د کار زمینه ډیره هواره ده، او خوشبختانه په دې ولایت کې موږ د مالی وزارت د اختصاصي بودیجې څخه په استفاده په هڅه کې یو ترڅو د هغوی لپاره یو دایمي نندارتون جوړ کړو ترڅو پکې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته کېږدي او ورته بازار موندنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د شمالزون د سوداګرۍ خونې ویلي و چې په بلخ کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر له بهر څخه د سوداګریزو توکو د وارداتو کچه هم زیانمنه شوې.
نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنۍ د انجلۍ لپاره تکل سوې ده
ماستریکا چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني دا ونه د نیمنړی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا حامله خزی روژه نیولی شي ولې ځینې کورنۍ حامله خزی دې ته مجبورې وي چې روژه ونیسي او که حامله خزی روژه ونیسي دوی او ماشوم له څه ډول خطر سره مخ کېدلی شي اسلام او شریعت په دې اړه څه وایي
نوستا ماشوم بیخي په وچه پروت دی هغه نفس ضرورو کمیږي
بس وایي ته چې روژه نه نیسي زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي
هغه خزی چې حامله وي شریعت دوته باید چې دوی روژه ونیسي
دا مایندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی دی د خبرونه په وروستیو کې د نسایي او ولادي برخې یو متخصص سره غږیدل یو خو اوس راپور ته وکشي
روختون ته د یو ناروغ پوښتنې ته تللی وم چې په یوې ښځې مې سترګې ولګېدې ځوانه وه لوی کمیس یې په تن و په سترګو کې اوښکو ځای نیولی و له درده بې قراره وه د زیات خپګان له کبله نورو ورته سپارښتنه کوله چې آرامه اوسي خو هغې هیڅ آرامي نه درلوده له نرسانو او هغو ښځو څخه چې هلته راټولې شوې وې د هغې د حال پوښتنه مې وکړه دغه ځوانه ښځه له هلمند راغلې وه په لومړي ځل حامله وه خو مازف ډاکټر ورته ویلي وو چې کېدای شي ماشوم یې مړ پیدا شي او مې غوښتل ورسره خبرې وکړم زما په لیدو یې اوښکې پاکې کړې لاسونه یې لا هم رېږدېدل اندېښمنه وه زړه نا زړه یې ځواب راکړ دا یې د حاملګۍ اتمه میاشت ده خو ډاکټرې ورته ویلي چې ماشوم یې له دې کبله په خطر کې دی چې د دې په رحم کې د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې اوبه یا مایع په وچېدو دي دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې مایع ځکه په کمیدو ده چې روژه یې نیولې وه او په کافي توګه یې مایعات نه دي اخیستي
اوس د روژه ماته کړې ده
و ماته کړې مې
چې دې خوړلې دي کنه
نه چې مې نه خوړلې پښلمې کې چې مې چې اسکلې به مې چې نه ده خوړلې زه کې ریګه مې سم ډېرې ریګه و نه اوس خو جرات دی ولا اوس را باندې سم در راغې د اپریشن چې راته ویل بس در باندې راغې و یا نه اپریشن وکړو نه راته ویل پرون نه غل یا به سبا کې و استا ما شوم به خپو چې پروت دی هغه نه ضرورو کمیږي و ما ویل مال سه خو مې مو بنه دخکې نور مې را باندې روزي راځي مال وی به نه سم هیڅ به روزه ونی ولنه
دغه میرمن وایي د دې لومړی ځل دی چې مور کیږي په دې نه پوهېده چې روژه نیول یې روغتیا ته تاوان رسوي تر دې چې کېدای شي مړ ماشوم وزېږوي د دې په خبره په خسرګنۍ کې داسې فضا حاکمه ده چې حامله میندې له ډاره خپله روژه نشي خوړلی په افغانستان کې د ځینو ناروغانو